السلام علیکم سهار مو بخیر د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستانګزایمو د تای روشان په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ترا بولم د وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله شمالي امریکا ته پر رسمي سفر وتلی دی او په ایران کې هم نن سه شنبه ملي ماتم دی ځکه چې په دغه هیواد کې او سره په عراق کې ان شاوخوا 4.5 سوه کسان د زلزلې له امله مړه شوي دي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ترکمنستان باندې سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اوومې غونډې کوربوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه نړۍ او آسیایي جام ته د وتلو پر سر له ویتنام سره برخلیک ټاکونکې لوبه لري او په ایران کې نن ملي ماتم دی. د زلزلې له امله د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 4.5 سوه ته رسیدلی. پوره خبرونه د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله به نن د کتنو او خبرو لړۍ له متحدو ایالاتو پیل کړي. ښاغلي عبدالله پرون له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته تللی. عبدالله به په واشنګټن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوې وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس به تر متحدو ایالاتونو وروسته کاناډا ته ولاړ شي او هلته به د هالیفیکس نړیوال امنیتي فورم په غونډه کې برخه واخلي. په دې نړیواله غونډه کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي نړۍ د مختلفو هیوادونو او سازمانونو درې سوه استازي ګډون کوي او تمه ده ښاغلی عبدالله هم پکې وینا وکړي. ترکمنستان به نن سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه وي. په دې دورځنۍ غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو خبرې وشي. د ریکا پر وی پاڼه لیکل شوي چې 2 کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 30 هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې په نننۍ غونډه کې به شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شو او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی او اسلام آباد کې غونډې کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د هغه هیواد د فوټبال ملي ټیم سره لوبه لري. په دې سیالۍ کې برای د افغانستان ټیم د آسیا ملتونو جام ته نږدې کولای شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي اباسین علیزی په دې اړه وویل:
تمرینات ښه تیر شوي دي. لږ سره اول او دوه ورځو کې لږ سره سلو تمرین هم وکړو سې هلکان هوا سره عادت شي. نور آمادګي موږ د خپل نیولې موږ هره ورځ سختار تمرین کوو او غواړو چې ویتنام په باره کې خبرې کوو. موږ پوهېږو چې ویتنام چې غواړي چې نه غواړي او موږ ښه تیاری نیولې د ویتنام باندې.
نننۍ مسابقه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې په مایدین سټیډیوم کې کیږي. د آسیایي فوټبال کپ وی پاڼې په حواله د ویتنام د لوبډلې لارښود رد کړي چې له افغانستان سره د سیالۍ له امله تر فشار لاندې دی. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوری به په 2019 کال کې د آسیا د اتلولۍ جام لپاره په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې د ګډون حق ولري. اخو د کرکټ 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم نن سه شنبه په آسیایي جام سیالیو کې له اماراتو سره لوبه کوي. افغان ټیم په داسې حال کې له اماراتو سره مخ کیږي چې تر دې مخکې یوه لوبه په سریلانکا بایللې وه او لومړۍ لوبه د پاکستان د کرکټ له لوبډلې څخه په لوی توپیر ګټلې وه. ورزو د نړۍ مهم خبرونو ته. په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د هغو کسانو په بخښنې سره د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمیر نږدې 4.5 سوه کسانو ته رسېدلی دی. دواړو خواوو ته د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې شوي دي. ویل کېږي د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند په قول تایید کړي چې لږ تر لږه 4.5 سوه کسان وژل شوي او د ټپیانو ټپیانو شمیر له 2300 پورته تللی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 8 مړه شوي او 1500 نور ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي د یک شنبه په ماخوستن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 3.3 درجه او مرکزي 3.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. په سوریه کې په تازه هوایی حمله کې د کوچنیانو په ګډون 9 تنه وژل شوی دي. دا خبر په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ادارې چې مرکز په لندن کې د خبر کړي او نور جزئیات نه دی ورکړي. دا نه د سرګند شوی چې حمله د سوریه د رژیم هوایی ځواک یا د روسي جټ الوتکو چې د سوریه د رژیم په ملاتړ هوایی عملیات کوي کړي ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي پیښه په اتارب ښار کې شوی او بم غورځونکو الوتکو په اتارب کې پر یو بازار درې حمله کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل ترکیه سره د هیواد اړیکې په بشپړ ډول رغیدلی. پوتین د روسیې په تفریح ښار سوچي کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل د دوه اړخیزو همکاریو په اړه ویلی شم چې زموږ روابط په بشپړ ډول رغیدلی دي. دواړه ولسمشرانو تر ډیره حده د سوریې پر وضعیت هم خبرې کړي. مننه چې د ازادي راډیو له لارې مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ نیولی و. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org کې هم لوستلی شئ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شمالي امریکا ته په رسمي سفر تللی دا چې ولې د هغه مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي
مهمترین بحثی که برای حکومت افغانستان اهمیت داره و او مطرح می باشه مسئله امنیتی افغانستان است. ما رابطه بجانبه و همکاری های بجانبه و امریکا و کانادا زیر بحث می گیریم.
په ایران کې نن سه‌شنبه ملي ماتم اعلان شوی. وروستي رپورټونه وایي د ایران او عراق په ګډو سره د سیمو کې د زلزلې له امله نږدې 4500 کسان مړه شوي دي او د ژوند په رنګونو کې هم اوري.
کلندرې کې بس دا سیمټ ابر ترپال پی واچو ټیر پنچر سیدا وکړو بس دا موټر لیک ګاډي سپاره سپاسات.
بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شمالي امریکا ته په رسمي سفر وتلی دی. عبدالله عبدالله به د امریکا او کاناډا له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. هغه به د کانګرس ملګرو ملتونو سازمان عمومي جلسې او په کاناډا کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته ویناوې وکړي. خو دا لا نه ده څرګنده چې عبدالله عبدالله به د امریکا له ولسمشر سره وګوري که څنګه. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
عبدالله عبدالله بل امریکایی چارواکو سره د کتنو او خبرو لړۍ نن پیل کړي. خدانه د څرګند چې دقیقا په کوم ورځ په واشنگتن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډې ته وینا کوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس به تر متحدو ایالاتو وروسته کاناډا ته ولاړ سي او د هالیفاکس نړیوال امنیتي فورم غونډه کې به خبرې وکړي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د جمعې په ورځ پیلېږي د نړۍ د مختلفو هیوادونو او سازمانونو 300 استازي ګډون کوي. د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل بیگا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د نړیوالو مرستو راغونډولو هڅه به کوي.
مهمترین بحثی که برای حکومت افغانستان اهمیت داره و او مطرح می باشه مسئله امنیتی
است. افغانستان د حکومت لپاره مهم بحث امنیت دی. د دې ترڅنګ بل امریکا او کاناډا سره موږ پر اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو بحث وشي. موږ لپاره هم دا بحثونه مهم دي. د هغه ترڅنګ به د افغانستان پر اقتصادي چارو چې کاناډا او امریکا مهم رول پکې لوبولی شي خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو مشر متحدو ایالاتو ته ځي. د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د عبدالله عبدالله د کتنې د امکان په اړه څه نه دي ویل شوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ونه ویل چې عبدالله عبدالله به دقیقا له کومو امریکایي چارواکو سره دوه په دوه خبرې کوي. موږ له امریکا سره دوه اړخیز روابط لرو. د امنیت په برخه کې زیات کار سره کوو خو په دې کې شک نشته چې موږ د همکاریو لا پراختیا د داسې بحث په توګه ګورو چې افغانستان امریکا او کاناډا ته ارزښت لري. داسې ګڼل کېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او شې روزنې پر پروګرامونو هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د اګست په 28مه د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ په اعلان کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو هوډ وکړ. یو شمېر امریکایي جنرالان داسې باور څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت په واکمنۍ کې د افغانستان امنیت کمزوری شوی، خو د پخوا په پرتله د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا زیات ټینګار کېږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غواګي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازوی غونډې ته چې د افغانستان د بلوچستانو شورا پرون کړې و، د افغانستان د بلوچستانو شورا یو شمېر غړي وایي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریز روښانه او د رسمي کېدو په اړه به د هرې پرېکړې په وړاندې ودرېږي. د دې شورا رئیس د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه خبري غونډې ته وینا هم وکړه. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځېدو لړۍ پیل کړې، د افغانستان د بلوچستانو سراسري شورا چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریز روښانه او د رسمي کېدو په اړه به د هرې پرېکړې پر وړاندې ودرېږي. د دغې شورا د مدیره هیئت رئیس عبدالستار پردلی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
بلوچستان نه دیروز قبول نکرده بودن، امروز هم نکردن، اگر خدای ناخواسته
بلوسانو نه پرون دا کرخه منلی او نه بینن ومني، او که خدای مکړه دا کرخه سوک دلته ومني، بلوچستان به دغه جالي کرخه پر وړاندې ودرېږي. دغه کرخه په اړه د دوی دریز روښانه ده.
په دې ورسېو کې د ډیورنډ کرخه په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې حال کې ډیر شوي چې پاکستاني پوګدو کې د غزنو سیمو غزول پیل کړي، او تیر اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر دا کرخه رسمي بللې و. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت بیا تر دې وړاندې ویلي چې پاکستان دا سیاست نه لري چې د ډیورنډ کرخه د محکمو او یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې لمخې رسمي وګڼل شي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د دوشنبې په ورځ د ډیورنډ فرضي کرخې په تړاو توند بحثونه وشول، او د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغې کرخې په تړاو خپل دریز روښانه کړي.
د ډیورنډ د کرخې خبره د افغانستان له ملت پورې تړلې، دا شخصي مسأله نه ده، او باید حکومت د دغه قضیه په تړاو خپل دریز روښانه کړي چې د خلکو اندېښنې هوارې شي.
د ډیورنډ له لانجمنې کرخې 1400 کاله تیریږي چې پاکستان یې د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پرېکړه کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کېدی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکی وي. مخکې تر دې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویلي و چې دوی په یو داسې ستراتیژۍ کار کوي چې د ډیورنډ کرښې په تړاو به د افغان حکومت رسمي دریز څرګند کړي. په ورته وخت کې سیړونکی او پخوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر سلیمان لایق وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. نوموړي دغه شان ویل: پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد دی چې هر وخت یې د تجزیې امکان شته.
آزادی خبری مجله اوری.
مننه چې آزادی رادیو ته غوږیست. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، نن په ترکمنستان کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کنفرانس جوړیږي. ترکمنستان به نن سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د کنفرانس ریکا د غړو هیوادونو د اومې غونډې کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمه ایز هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې او سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو معین عدلی راز ویلي ریکا د سیمه ایز اقتصادي همکاریو او تجارت د راجلبولو لپاره پر افغانستان متمرکز یو اغیزناک میکانیزم ده.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه سوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي په دې حقل خصوصا مواصلات متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چې کیب مستغنی وي په دغه کانفرنس کې د سیمه ایزو پروژو لپاره پر نوي اقداماتو غور کیږي. د ریکا پر ویب پاڼه لیکل شوی دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړ شوی و د څلوېښتو هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې په نننۍ غونډه کې به ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نیو ډیلی او اسلام آباد کې غونډې کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم صالح محمد صالح ته غوږ ږدو چې د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعات کتلي.
د افغانانو په رهبرۍ ریکا کانفرنس او د آسیا زړې هیوادونو پروسه د سیمه ییز ثبات او سوکالۍ سبب کیږي. دا د یورو ایشیا ریویو خپرونې د مطلب عنوان دی. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو یا ریکا اووم کانفرنس نن او سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي په دغه کانفرنس کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخلي. یورو ایشیا ریویو لیکي د دې کانفرنس جوړېدل د افغانستان لری او نږدې ګاونډیو هیوادونو ته پر وخت فرصت ورکوي چې په کابل کې د ریکا د مخکنی غونډې پرمختګونه وارزوي. د خبرونې په حواله دا کانفرنس ګډونوالو ته هم یو فرصت ورکوي چې د انرژي، ترانسپورتي شبکو، تجارتي او ترانزیتي تاسیساتو، مخابراتو او د کارګرانو د ملاتړ په برخه کې د پروژو پر اړتیاو او تمویل بحث وکړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر معاون محمد رشید محمدی ازادي رادیو ته ویلي د ریکا په اووم کانفرنس کې به د لاجورد لارې موافقه لاسلیک شي. د خبرونې د مطلب لیکوال زیاتوي د آسیا زړه پروسې اووم کانفرنس د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي. د لیکوال په باور په دغه کانفرنس کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د اعتماد جوړونې د تدابیرو د تطبیق پر میکانیزم بحث کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل وی پانی کې پرون یو لیکنه خبره کړې او په هغه کې د ناروی له پارلمان څخه افغانستان ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د نه استولو غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د ناروی پارلمان کې چیرې افغانستان ته د لنډ مودې لپاره د پناه غوښتونکو د نه استولو په پلوي رای ورکړي، په دې توګه به د جګړې له وحشت څخه د هغو کسانو د خوندیتوب چانس ولري چې په ناروی کې د پناه هڅه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د پناه غوښتونکو کمپاینرې ماریا سیرانو ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابیدو په حال کې دی او هغه افغانان به چې په ناروی کې د پناه هڅه کوي د پارلمان د دې رایې اچونې نتیجې ته په بیره کې وي. د ناروی پارلمان نن سه شنبه په دې اړه رایه چونه کوي. په لیکنې کې ویل سوي چې ناروی په 2018 میلادي کال 1 او یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 102 کسان افغانستان ته ستانه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیکنه کې د ناروی د کډوالو چارو د وزیر سیلوی لیستاک خبرو ته اشاره سوي چې د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وه دا به شخصا ځکه افغانستان ته ولاړه نسي چې دا هیواد ډیر خطرناک دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ وی پانه کې هم اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاین پیل کړی او له ناروی د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بندېدو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د امنیسټ انټرنیشنل یوې مشرې کمپاینرې ماریا سیرانو ازادي راډیو ته وویل د عامو خلکو د اتحاد له لارې غواړي په حکومتونو ومني چې کډوال دي افغانستان ته نه استوي. له اغلې ماریا سیرانو سره مې پرون مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنې چې آیا عجیبه نه ښکاري اروپایي هیوادونه چې د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوي په عمل کې افغان پناه غوښتونکي بیرته خپلو هیوادونو ته استوي؟ هغې وویل
Of course, like what we are seeing in Europe is a practice of
طبعاً چې موږ په اروپا کې ګورو هغه افغانستان ته د افغانانو بیرته استول دي، کوم ځای چې خلک له مرګونو او زورونو سره مخ دي. موږ اوس په ناروی تمرکز لرو ځکه هلته یو موقع ده چې پارلمان کولای سي د افغانانو استل بند کړي. موږ غواړو چې پارلمان د افغانانو د ډیپورت د بندولو لپاره رای ورکړي ځکه چې افغانستان هغو خلکو ته چې بیا ورلېږل کیږي امن نه دی.
افغانستان is not safe for people to be returned to.
We know that that you along our activists have تاسو او زینو نور فعالانو یو کمپاین پیل کړی د دې لپاره چې ډیپورت بانسی په کافی اندازه به متاثر کون کوي وی دا کمپاین انف پرسویسیف
نوروی اند اذر یورپین کانتریز وونت تو شو
نوروی او نور هیوادونه غواړي چې د کډوالو په وړاندې دریت سخت کړي او اجباري استل زیات کړي خو موږ غواړو چې عام خلک متحد کړو د مثال په توګه د ناروی په یو شار کې یو ډله شاګردان د خپل همسنفي طیبه لپاره ژغ پورته کوي طیبه او فامیلی نه غواړي په زور افغانستان ته واستول سي
According to reports and an estimation from what's going on in Afghanistan د ریپورتونو په اساس او د هغه څه په اساس چې اوس په افغانستان کې روان دي وضعیت په دغه هیواد کې په 2018 کال کې په خاصه توګه باندې ورسره بلی خراب شوی دی که د ناروی پارلمان واقعا د ریپورت د بندولو لپاره رائے ورنکړي څه به وشي دقیقا نیگیټیو ووټ فور هالتینګ ریټرنز
سو بیسیکلی ټومورو دیر از ان اپورتونټی ټو فریز
اساسا یو موقع دی چې افغانستان ته له ناروی د افغانانو داستولو مخه موقته ونیول سي یو بل غونډه به هم په دسمبر یا جنوري کې وسی چې د افغانستان د خوندیتوب یا نه خوندیتوب په اړه به یو خاصه کمیټه په پارلمان کې بحث وکړي د پارلمان غړي به وخت ولري چې اشکارا کړي چې ناروی د بشري حقوقو یو مدافع ده او خپل ژغ پورته کوي که د پارلمان غړي دا شعار عملی نکړي افغان تنکی ځوانان او پناهغښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول سي
and will be supposed to be sent back to a country that is not safe
This is not only Norway's problem that we are talking about. You was in Norway na da chi Afghanan pakee the deports tunzalari Germany ham da kar kawi Sweden ham da kar kade aw France ham da kar kade de ta su ba de nur faalano tar sang khpal campaign de go hiwadun ta sang wa gaza we
and campaign to those countries too.
We have a campaign across Europe in different countries and we are campaigning
Mush patol Europa ki campaign na laru Afghanistan ta de jabri astawlo de bandido campaign mo pail kade de us pa ناروی تمرکز لري ځکه هلته مخکله مخکې یو تحرک رامنځته شوی چې وکولای شو په سیاستوالو خپل غوښتنې ومنو موږ په جرمنی او نورو هیوادونو کې هم کمپاینونه کوو آنلاین سرویګانې کوو چارواکو ته معلومات ورکوي چې ښکاروي ولې افغانستان امن نه دی نه یوازې دا بلکې دا چې اروپایي چارواکي هم ان کابل ته نسیت للی نو موږ واقعا کار کوو چې د افغان پناهغښتونکو لپاره ملاتړ برابر کړو
So we really invite people to join us and to support Afghan asylum seekers.
We have some recent number of
آیا تازه ارقام لري چې په څه اندازه کسان له ناروی او یا هم له نورو اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته لیږل شوي
organization.
According to Eurostat, Norway returned 760 people to Afghanistan.
ناروی په 2018 کال کې 28 کسان افغانستان ته واستول او د 2018 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 102 کسان استول دي. له ټول اروپا تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي
امنیسټ انټرنیشنل لیوی مشري کمپاینر سره مو مارکه واوري د ماریا سیرانو ویل چې په ناروی کې کمپاین پل کړی سو افغان کډوال بیرته خپل هیوادونو ته وانستوي
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په ایران کې نن ملي ماتم دی روسي ریپورتونه وایي د ایران او عراق په ګډو سره د سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو کسانو شمیر 450 ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ د نورو هیوادونو ولسمشرانو له ایران سره خواخوږي ښودلې فرشته جلالزی او نور جزئیات
د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې تر زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې له دواړو هیوادونو سره بیړنیو مرستو ته تیار دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د ایران او عراق په سرحدي سیمو کې زلزلې چې ډیر خلک پکې مړه او زخمیان شوي سخت خوابدي کړی دی ګویټرس په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستندوی ډلو د کار ستاینه کړې او دواړو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه مرستې او ملاتړ ته تیار دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او عراق له زلزلې ځپلو خلکو سره خواخوږي وکړه
دکی کاردشتریمز اولماک üzere
اردوغان ویل ز خپلو ورونو ولسونو ایران او عراق ته تسلیت وایم رپورټونه وایي چې د ایران په کرمانشاه ولایت او د عراق په حلبجه ولایت کې خلک او مرستندوی ډلې د حقوق کسانو د ژغورنې هڅې کوي چې د زلزلې له امله تر نړېدلو ودانیو لاندې شوې دي د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې زلزله دری درجه و او مرکز دری دیرش اشاری نه کیلومتر تر ځمکې لاندې و. د تهران پوهنتون د جیولوژیکي څیړنو مرکز ویلي چې د یکشنبې په ماخوستن د زلزلې موج له ترکیه تر کویټه احساس شوی دی. د ایران له سنندج ولایت څخه د زلزلې یوې عیني شاهدي سوما سفاری د ازادي راډیو ته وویل
خونه
به شدت تکون خورد، حتی باید شد
که از کابینه
ها وسایل خونه بریزه پایین. کرونا سخت و خودیدل، طول شیان لطخچوک شد راول ویدل، خلکی سخت و درکلل، دیر خلق پا موتر رو که نور روسی متوتش دیدل، هنداری ماتی سوی دیوالون را چپسول او خلق سرکون و تراول تیلی بو. در ایران پا کرمانشاه ولایت که و خبریال نشتمن اسدی آزادی راژیو تا وویل چه خلق ویریدل دی او در تشاک پاکو بو سیروم دوا و خوراکی موادو ترتیا لری. در اسدی پوینه ترخاو رو دل اندیشو و خلکو د ژغورنې هڅې کمزوري دي ځکه خلک داسې وسایل نه لري چې کار ورباندې وکړي. هغه ویلي چې ډېر خلک په لاسونو د خاورو د انبارونو د لرې کولو هڅې کوي.
وخت په افغانستان کې 2:15 دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د کتنو خبرو لړۍ له امریکا متحده ایالاتونو پیل کړي. هغه پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. ترکمنستان به نن سهشنبه د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کنفرانس ریکا د غړو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه وي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن سهشنبه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د هغه هیواد د فوټبال له ملي ټیم سره سیالي کوي څو د آسیا ملتونو جام ته لار پرانیزي. د کرکټ ځوانان هم په متحده عربي اماراتو سره په مالیزیا کې لوبه کوي. په ایران کې نن سهشنبه ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 4500 کسانو ته رسېدلی. په سوریه کې په تازه هوایي حمله کې د کوچنیانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه اورو.
تاسو له پیغامونو
با آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان بې وزلي او رنجیدلي ملت په خاطر غواړم د ولس فریاد یو وار بیا تاسو غوږونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کلدارې اخیستل کېږي. مظلوم او دربدره ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کلدارې وګټي بیا یې چارواکو ته ورکړي او یو جل تذکره لاسته راوړي. امید مې دی چې دغه فریاد دغه پیغام تاسو د مسؤولو مقاماتو تر غوږونو پورې ورسوي او د دغه مظلوم ملت فریاد باندې غور وکړي او غوږ ورته ونیسي او وایې وړي. السلام
السلام علیکم. زه د پاره د ولایت تاسو شخص د سه په تماس کې نوم به تاسو نه خلند نه مخ خبر دا ده وکړو. دلته دا په دریان چې دی وروره دا شاکیان چې دی دغه به د ورته ډیر شوی دی. حکومت خپل وسر ناشته حکومت هم په شی ور کوي. او چې به څه مخ کې زه به د پاره ورو نه راول د په سره بس کولا چې جوړ کړی خپل د لیست دی هغه کمانډان لا پوښي چې او چې خپل خشیه بالا په دې نه پر روان دي. دا نشه چې شړې مخنیوي او چې شړې وڅوي او ور دي سره موږ ډیر پاره غو تک لاګان چې چې صابونه شو خرابې دغه ساکن به چې ورک شي. ما دا ما پیغام خپل سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د یو چا د ژوند له اړخونو او رنګونو خبرېږو.
د ژوند رنګونه.
نوم مې نورجان. زه د ټیلر کلندري کوم د پاکستان او افغانستان د سیزي ورځي.
کار دي سخت د کاسانه.
کار خو بس سخت ده. بس مونږ ته خپل کار نه کیږي. دی اړین نه ته کیږي هم دغه کې لګي.
کوم کار نه تخپل کوي؟
کلندري کې بس د سیمټ رابر ترپال پیوا چو ټیر پنچر سیدا او کو بس د مټر لیک گاډي سپاره سپاسا.
د میاستي به سور په ماش درکې.
میاستي بس 2000 افغاني سور راز 15 د سیمټ رابرې.
ډوډۍ هم درکې.
ورشي خرچار شي پیږي.
بیا تاسو په لارې ځکنه چې خو ګډی لارې دی. بیا د دې کوسه په لارې څوکې
د هوټل ته درېږي.
دیګ نه کوي خپل
نه دیګ نه کو کله کله بس دا سالنګ کې و درې گو لاره باندې بند سی دلته دیګونه خپل را سریا شیخ خپل
گاز ډبا دیګای د شین لري
هر شی گاز ډبا کاسي چونچا شی رسای
او ته خپل کوم شیخ په خوای سي
زه خپل ولا کې یو شم په خولې سم خو موږ سره د درې ټیلر ولا یو تی بس دا ډریوران هم تکړی ورته مې د کوي مونږ نور پخې وي
په شریک کار کوي
وو شریک باندې کار کوي
په خوای خو نه سي خوړل دی بری تشخې سيږي
بس خوړل مې سبزي سي د لمده بنډي مخې کې سيږي
بنډي
او
یو په خوړل دی ملي زده
نه 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 ملي زده یو نشره پښین چا مې زده نور مې سم
به رستورانت ته دي مثلا کوم خوړ فرمایش ورکې چې خوري
افغانستان یو سره بس پلاو د خوراک دا غره او
سلام
اول د سره بیا نور د ترخم غوړ خوسي نه دي دغه د سره سبزي سره خور او چرګ خور بس
څومره وخت تاسو پلاو را باندې تیروي چې کله ځی یالته
مونږ چې لپی خبر نه روان سو تر مزار پورې 15 ورځې شپه ګورځي ترخم کې سر نه سو سی سر سو بیا تلاس ورځې را باندې راځي
مانا